السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزا صفی الله ستانګ ځای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته راغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه د 1499 کال د سلواغې 22مه د 2021 کال د فبروري لسمه په دغه پروګرام کې اورئ چې د عبدالله په طالبانو باندې له نفوذ لرونکو هیوادونو وغوښتل چې دغه ډله د سولې د خبرو میز ته راولي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. دا او ځینې نور مسایل تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هند کې د شاوخوا 15 کډوالو د ستونزو اوریدو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی. په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډي د پیروپلور په اړه په ادعاو کې ښکېلو بلل شي. او د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې په خپل سری پر یو خطرناکه لوري روانه ده. پوره خبرونه. په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یادې شورا په پرونۍ غونډه کې وشوه. دا نه دي ویل شوي چې د کرونا ضد واکسین تطبیق به څه وخت پیلیږي. هند تازه 15,000 دوزه د کرونا ضد واکسین له افغانستان سره مرسته کړي دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکوي چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډي د پیروپلور په اړه د ادعاو کې ښکېلو بلل شي. ښاغلي قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنیو سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستې په غیر قانوني ډول خپل بډوډي وپلوري. ښاغلي قتالی ازادي راډیو ته وویل
حداقل در مورد تکراری موارد میتونیم
لکتر لگه ده داس مواردو ده تکرار ده مخنوی لپاره ویلی شم چه مقدر جدیو پر براندی دریگو او لعاملی نصره چه ده دی قضیه پا برخه که اسانتیاوی برابر کردی چلنده
سازمانی قضیه بودن برخورد میکنیم.
په هرات ولایت کې د لخمان حکیم په نوم روختون د بډوډو د ایستلو یا پیوند یوازینی روختون بلل شوی چې په ناقانونه ډول له بېوزلو خلکو څخه بډوډي پیری او بیا یې په لوړه بیه پلوري. خو د دغه روختون یو مسؤول ډاکټر فرید اعجاز په تازه څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د پیسو په معاملو کې ښکېل نه دي بلکې د ده په خبره خلک له روختونه بهر په خپلو کې معاملې لري او یو بل ته خپل بډوډي ورکوي. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکی تذکرو د ویش خبره کړې ده. د هلمند الکترونیکی تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد 13 ورځ ازادي راډیو ته ویل
دا پروسه ډیر په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې د مګړی مول د ورځې په جریان کې په هر ځم کې په اوسط ډول سره د 200 تر 300 کسو پورې کسان سبتینامه او میټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانیستل شوی چې څو ورځې د مخه د ډیرې تقاضا له کبله په مرکز لښکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانیستل شو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین وایي په ټول هیواد کې هر ورځ تر 40,000 کسان د یادو تذکرو اخیستلو لپاره مراجعه کوي. دغه ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې پکې چې په 14 المریز کال کې د افغانستان 15 میلیونه وګړو ته الکترونیکی تذکری وویشل شي. د اروپایي ټولنې مشر جوزف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. بوریل خبرداری ورکړ چې کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د بندي کېدو له کبله د نویو بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. نوموړي چې پرونی موسکو ته د خپل سفر په اړه د اروپا پارلمان ته راپور ورکاو وویل که د بشري حقونو موضوع د خبرو یو برخه وي نو کرملین د رغند اړیکو جوړولو ته هیڅ لیواله نه ده. د الکسی ناوالنی په نیول کېدو سره د روسیې او اروپایي ټولنې کله سړی شوې دي. د چاپیریال ساتنې وی ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته تر یو میلیارد ډالرو پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و. څو د نورد ستریم 2 جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د هغه سند له مخې چې دې ډلې پرون خپور کړ، د جرمني د مالی وزیر اولاف شولتس په یو خصوصي لیک کې د امریکا د خزانې پخواني وزیر سټیفن منوچن ته د امریکا د طبیعي ګازو د واردولو لپاره د پیسو وړاندیز کړی و. د دغې ډلې اجرایي مشر ساشا میولر کراینر دا موضوع یو رسوایی او ناپاکه معامله وبلله. که څه هم د جرمني د مالیه وزارت په دې اړه ځانګړي تبصره نه ده کړې، خو د یاد وزارت یو ویاند ویلي په دې هکله یوه اعلامیه د جوړېدو په حال کې ده. د نورد ستریم 2 نلیکې چې چارې بشپړېدو ته نږدې دي، تم د هر کال 100 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له روسیې جرمني ته انتقال کړي، خو د دې نلیکې چارې به په ډسمبر کې د واشنګټن د بندیزونو د ګواښ وروسته وځنډېدې. د برما میانمار پولیس پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت یې له پامه غورځولې و ډزې کړي او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. د تېرې اونۍ د کودتا وروسته د دې هېواد خارېدلي او په اعتراض خلک د تېرې اونۍ د کودتا وروسته د دغه هېواد خلک خارېدلي او په اعتراض راوتلي دي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې د دوی اعتراضونو دوام وکړ. اعتراض کوونکي نظام په دیکتاتوري تورنوي او د میانمار د منتخبې مشرې آنګ سان سو چی نیول کېدل غندي. او د بیټکوین بیا په بي ساري ډول وړه شوې او د سیشمې پرس 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دغې نامتمرکزې ډیجیټلي پیسې ارزښت د دوشنبې پرز وروسته له هغه 20% لوړ شو چې د تسلا موټر جوړونې شرکت اعلان وکړ. په جنوري میاشت کې 1.5 میلیارد ډالره بیټکوین رانیولي. تسلا ویلي په خپلو راتلونکو معاملو کې به بیټکوین ومني.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د کابل او څولویو ښارونو د هوا حالات: کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2، هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 27 ټیټه 4، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 6، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مونده هوا حالات اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. د پروګرام معرفي ترازو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په طالبانو باندې له اغیز لرونکو هیوادونو وغوښتل چې دغه ډله د سولې خبرو ته راولي.
از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، علاقمند و حامی پروسه صلح هستند، در اینکه اونا رو تشویق کنند که به اون میز مذاکره تشریف بیارند.
په هندوستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره به یو پلاوی ټاکل کیږي. د کډوالو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی:
حدود 21,000 افغان در کشور این به سر میبرند، 5,000 ترش به خاطر دریافت پرندگی به UNHCR درخواست سند دادند.
د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. د ژوند رنګونه به هم درته خبر کړو.
ام دوست سه د هوټل بغل نه تیلی موږ لیک سره چې ساز اواز ډيري په موږ ډير بد لګيږي. کاش کې د ترکیه موټرونو کینیو دغه دغه بس.
<تص-> بیا مخرا غلی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پر هغو هیوادونو چې د ده په وینا پر طالبانو اغیز لرونکي دي غږ وکړ چې طالبان د سولې د خبرو میز ته وهڅوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې په دوحې کې د افغانستان د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي سطح لا هم ډېره لوړه ده او دی وایي د طالبانو له دغو کړنو اندېښنه لري. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
عبدالله عبدالله طالبانو غواړي چې بیرته د سولې مذاکراتو میز ته راوګرځي. ښاغلی عبدالله پرون د دې شورا د رسنیو او عامه پوهاونې د کمیسیون په پرانست غونډه کې دا خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه
توقع ما از حرکت طالبا از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، از تمام کشورهایی که
د طالبانو له حرکت څخه متمه ده او له ټولو هغه هیوادونو څخه چې د دې بهیر ملاتړې دي او اغېز ورباندې لري غواړو چې هغوی د خبرو میز راتلو ته وهڅوي. د افغانستان د مسایلو په اړه په بل هیڅ ځای کې د پردې تر شا هیڅ شی د پریکړې وړ نه دی. په داسې حال کې چې د قطر څخه د مذاکراتو د کوربتوب او د امریکا او نورو هیوادونو د هڅو او ملاتړ څخه مننه کوم. یو ځل بیا له ټولو نړیوالو متحدینو، اسلامي هیوادونو او نورو سیمه ییزو او نړیوالو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ټولو امکاناتو سره د افغانانو د دې غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي.
تمام امکانات دری ارسه در حمایت از این خواست مردم افغانستان قرار بگیرند.
نږدې یوه میاشت کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو دوهمه مرحله په ټپه درېدلې او د طالبانو استازو په دې موده کې ایران، روسیه او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د سولې بهیر د دغو دریو هیوادونو له مشرانو سره د بحث مهم مسایل وو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مذاکرات بند سوي نه دي، بلکې د پوینا په خبرو کې ځنډ یو طبیعي خبره ده. په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لمړني پړاو له پیل سره په هیواد کې د اوربند او د تاوتریخوالي د کموالي هیله پیدا سوې، خو د چارواکو په خبره تاوتریخوالی تر پخوا اوس لا ډېر سوی دی. ښاغلی عبدالله په پرونۍ غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر ډیره تاوتریخوالی کم کړی دی.
د مایوتو کچه چې لوړوالی زموږ د خانه نشته دی، بلکې اصلا په دغه عملیاتو په کچه په لوړوالی کې لوی لاس خپله دی. همدوی دی دوی دغسې اقدامونه او بمبارونه کوي چې مجاهدین عکس العمل ته مجبوروي.
په همدې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کنت مکنزي د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې په یوې آنلاین غونډه کې ویلي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او جګړو سطحه ډېره لوړه ده. جنرال مکنزي زیاته کړه چې د طالبانو د کړنو له کبله اندېښمن دی، هغه کړنې چې د په خبره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې تر ارزونې لاندې دي. دغه لوړ پوړي جنرال ویلي چې د امریکا ستراتیژیک هدف دا دی چې پرې نږدې طالبان افغانستان د امریکا پر ضد وکاروي. د 2020 کال د فبروري پر 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي توافق له مخې که طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او تاوتریخوالی کم کړي، نو امریکایي سرتیري به د 2020 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په یوه تازه راپور کې بیا راغلي چې واشنگټن باید د می میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دې راپور کې چې د فبروري پر 3 خپور شوی او د امریکا دواړه ګوندونه دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي په جوړولو کې رول لري، راغلي چې امریکا په افغانستان کې خپل سرتیري کموي، خو په دې شرط چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ راسي، طالبان تاوتریخوالی کم کړي او القاعده شبکه مهار شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
نوریاس نوری د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری وایي.
ډیفنس پوسټ او رسپانې په کابل کې د هدافي وژنو او چاودنو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي پرون سه شنبې د یوه وزارت څلور کارکوونکي په یوه حمله کې ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه په دې ښار کې نږدې هره ورځ سهار د خلکو د ګڼه ګوڼې په وخت کې حملې کیږي او د سیاستوالو، خبریالانو، مدني فعالانو، قاضیانو او دیني عالمانو په ګډون پیژندل شوي افغانان پکې په نښه کیږي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز وژل شوي کسان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کارکوونکي وبلل چې په وینا یې پر موټرې وسلوالو ډزې وکړې او پکې ووژل شول. د پولیسو په وینا په همدې ورځ په دې ښار کې په یوه بل دولتي موټر په هدفي ماین چاودنه کې یو ملکي وګړی ټپي شو. ډیفنس پوسټ لیکي افغان او امریکایي چارواکي طالبان د شخړو د دغې څپې مسؤول بولي خو دا ډله دغه تورونه ردوي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د شخړو زیاتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره پر هغې موافقې له سره کتنه وکړي چې د تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړي. دغه موافقه له افغانستانه تر می میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته لاره پرانیزي خو د بایدن د لوړپوړو امنیتي سلاحکارانو له وروستیو څرګندونو داسې برېښي چې د دغو ځواکونو وتل ښایي وځنډېږي. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا له دوی سره په شوې موافقې عمل ونه کړي نو به پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه بیرته پیل کړي. د دغې موافقې له مخې طالبانو تر اوسه پر امریکایي ځواکونو چې شمېر یې په افغانستان کې د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې 2500 ته راکم شوی له حملو ډډه کړې ده. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته پام اړولی او لیکي یوه ډله امریکایان د جو بایدن له ادارې غواړي چې تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه ډله چې د کوچ ورونو په نوم یوه شتمنه کورنۍ ملاتړ کوي د بایدن له ادارې دغه غوښتنه په یوه تبلیغاتي کمپاین کې چې نوی پیلوي کوي. دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د بایدن د امنیتي سلاحکارانو ملي ټیم هڅه کوي په دې اړه پرېکړه وکړي چې آیا له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل وځنډوي. یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې که له وخته مخکې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړي ممکن ترهګري بیرته احیا او په افغانستان کې شخړې لا زیاتې شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي دغه ډله په پام کې لري چې په پیل کې $1.25 million په هغه سرتاسري کمپاین چې یو شعار به 40 کاله اوسې وخت دی ولګوي. دا ډله غواړي په دې توګه نور امریکایان له ځان سره یو ځای کړي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه ډېره اوږده شوې او پر سپینې ماڼۍ او قانون جوړونکو فشارونه راوړي چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. دا ډله له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره دغه کمپاین داسې مهال پیلوي چې یوې بلې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو په نوم ډلې په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې د جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه دې د امریکایي ځواکونو ایستل وځنډوي.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هند کې د شاوخوا 15,000 کډوالو د ستونزو او ریدو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې هغه واته به سفر وکړي. افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی په کابل کې ملت ته د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې ویل په هندوستان کې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د حل لپاره به یې په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ سي. ښاغلی اخلاقی د افغانانو د هیواد پریښودلو اصلي عاملان طالبان یاد کړه خو طالبان دغه خبره ردوي. جزئیات په دغه راپور کې
د دریم هیواد لپاره د زرګونو افغانانو نامعلوم برخلیک په هندوستان کې. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت اوس د افغانانو د ستونزو د حل لپاره لار لټوي. په هندوستان کې د غمیشت افغانان د زده کړو له بې برخطوب او وزګارتیا په څیر له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی وایي د دغو افغانانو د ستونزو د حل لپاره په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی هندوستان ته لیږل کیږي.
په هندوستان کې 1,000 افغانان ژوند کوي. شاوخوا 15,000 کسانو یې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ته د پناه اخیستنې اسناد وړاندې کړي. د دې لپاره چې ستونزې په سمه توګه حل سي او هلته موږ یو اتشې ته هم اړتیا لرو نو ومو په تیاله چې یو پلاوی هند ته واستوو.
د کډوالو وزیر وایي افغانان په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي چې وزارت یې د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې لري. هغه ویلي یو شمېر شمیره هیوادونو سره د افغانانو د جذب په خاطر هوکړه لیکونه هم په پام کې شته. خاغلی اخلاقی له افغانستان د افغانانو د وتلو اصلي عاملین طالبان یاد کړ، خو طالبان به دغه ادعاوی ردوي او وایي چې دغه چاره خپل افغان حکومت پیل کړي تر څو د خلکو ذهنونه خراب کړي. د کډوال وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 2,450,000 افغان کډوال په پاکستان کې او 2,400,000 کډوال په ایران کې میشت دي، چې په دې کې شاوخوا 1,000,000 په پاکستان کې او 1,000,000 کم په ایران کې د استوګنې رسمي اسناد لري. نا امنی او د سولې نامعلوم برخلیک دغه افغانانو بیا راتګ هیواد ته سخت کړی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
پوهنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوګیست ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون لخپلو نورو حقونو به برخې شوي دي. دغه ماشومان کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي او که اولادونه ورسره کار ونکړي نو په یوازې ځان نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. په دې اړه پام وکړئ د خراپور ته.
لسکلن علی خان له خپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپلې زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ اوږو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لګي نشکر منګ مر سره لګ مجبوري ده. دسې زر یو نیم زر وباسو په ډېره سخته.
نه کلن ضیاالحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې که لاسنیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل شي نو وبه کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
د سیدا د کور سامان وړه یو دغه قرضدار دلته جوړه متر دغه کیږي چې کاشکې زما وخت په انتظام تلم وته.
دا یوازې علی خان او ضیاالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیاالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نه کړي نشي کولی چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای کې، او د دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دی او مقصد زه نشم کولی ځان ته. دې بچی ته مې چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسې دغه واړه برونه سوال تکینینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خښتو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي او وخت په وخت یې په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړی. خو
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
اوس هم لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. پا
په افغانستان کې د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیايي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلیږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. دا خبره د ملي امنیت شورا دفتر په خپله ټوټر پاڼه لیکلې ده. هند تازه 15,000 ډوز واکسین افغانستان ته مرسته کړې دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداری ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دغه ولایت کې د بډوډي یا ګردو د پیروپلور په اړه په ادعاو کې ښکیل وبلل شي. ښاغلی قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنیو سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستې په غیر قانوني ډول خپل بډوډي وپلوري. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا 6,000 کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کړې ده. د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. د چاپیریال ساتنې یوې ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ته تر 1,000,000,000 پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و څو د نورد ستریم 2 جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د برما پولیسو پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت له پامه غورځولې و ډزې کړي او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. په برما کې پوځي حکومت واکمن دی او منتخبه مشره آنګ سان سو چی یې بند اچولې ده. او د بیټکوین بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده او د سې شنبې په ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. بیټکوین نامتمرکزه ډیجیټلي پیسه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم یو نړیواله موضوع. د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کورونا وایرس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و وایي داسې نه ښکاري چې کورونا وایرس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. دغه پلاوی په خپلو موندنو کې ویلي ډیر احتمال لري دا وایرس له یو حیوان ژوي څخه انسان ته انتقال شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان په مشرۍ د تللې روغتیا متخصصینو لومړنۍ موندنې ښیي چې کورونا وایرس د چین له لابراتوارونو نه دی راپورته شوی. دغه پلاوی په ووهان ښار کې تر تحقیقاتو وروسته پرون سه شنبه دا نتیجه اعلان کړه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO یو متخصص پیټر بن ایم بارک د فبروري پر 9 د چین په ووهان ښار کې یو خبري کانفرنس ته وویل د کورونا وایرس د سرچینې په اړه ټول احتمالونه وڅېړل، خو داسې نه ښکاري چې وایرس د یوې لابراتواري پیش په نتیجه کې بهر راوتلی وي. نوموړي وویل چې د دې کار لپاره لا نور ځانګړو او هدفمندو پلټنو ته اړتیا ده. د نړیوالو روغتیايي متخصصانو دغه پلاوی یو میاشت پلټنې وکړې چې د کورونا وایرس څنګه او له څه شي سرچینه اخلي. د دې وایرس نښې د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د چین په یو مرکزي ښار ووهان کې ولیدل شوې. دغه وایرس وروسته ټولې نړۍ ته خپور شو چې تر اوسه څه باندې 2.3 میلیونه کسان ترې مړه شوي دي. په لومړي سر کې د دې وایرس سرچینه په ووهان ښار کې یو مارکیټ بلل شوی و چې وحشي ژوي پکې خرڅېدل، خو روغتیايي متخصصین اوس فکر کوي چې دا وایرس شایي فقط په یاد مارکیټ کې پیاوړی شوی وي. امبارک دې ته هم اشاره کړې چې دغه وایرس شاید د چین له نورو ښارونو یا نورو هیوادونو څخه د مسافرینو او یا هم د یخیسوي حیواني محصولاتو سره ووهان ته رسیدلی وي. دوی وایي راتلونکي تحقیقات به یوازې پر چین نه بلکې په نورو آسیایي او غیر آسیایي هیوادونو هم متمرکز وي. د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین په دې تحقیقاتي سفر کې د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ ته ولاړل. د دې وبا د خورېدو په لومړي سر کې داسې ګڼل کېده چې دغه ناروغي په تصادفي ډول د همدې انسټیټیوټ له لابراتوارونو څخه ټولې نړۍ ته خپره شوه، خو د دې تیوري د ثابتولو لپاره اسناد نه دي وړاندې شوي. چین په وار وار دا ډول تورونه رد کړل.
اوس هم د ژوند رنگونو لنډکی پروګرام واوري.
د ژوند رنگونه
مریم ده باغ زنانه که دکان لرم.
پخوا په هوټل کې کوم نزاکتونه ډیر په نظر کې نیول کېدل چې هغه به ښه نزاکتونه و؟
ولا یو کارت به دی ولیکل، یو چوکره، یو دوستانو چې دوه نفره به دی خبر کړه. ما دوه نفره به راتله مشخصا به درته معلوم شي دغه دوه نفره دغه واده کې راغله. او اوس کې داسې یو وخت و چې یو نفر به دی خبر که بسته فامیل به راغله.
څومره بیا هغه چاته چې واده و دا ستونزمن
ډیر به ورته سخته. فرض مثال که 2,000,000 تاویل کړی، 1,000,000 باید د ضیافه میلمه له خاطره تاویله و. دغه لوی مشکلات و خدا از من خلک هیڅ نظر کې نه نیسین و څه ووایي. خدای دې انصاف ورکړي.
تاسو خپل چې واده ته ځئ چې هغه هم د ودونو په تالار کې وي، کومې خبرې په نظر کې نیسئ؟
اول دا چې اول کار ته ګوري چې یو نفری دوه نفری خدای موقع یو نفر دوه نفره مونږ کیږو، دغه خپل مشکلات ګوري، ټول مشکلات مو نظر لاندې ده.
یو بل څه خلک شکایت کوي هغه په وټلونو کې دغه لوړ موزیک ده، په دې اکل څه وایي؟
ډېر خلک په مشکلات اخته وي، اما هغه شاوخوا چې هماغه هلته یو سیمې چې کورونه یو مریض لري یو چی لري هغه ډېر په مشکلات اخته وي. وایي چې یعنی ودونه وشي دونه په لک سره پارام لک سره پا، اما مناسبه چای بانده دیر خده.
تاسو خپل چی پا هوتل که ناستی امال تا چی واده که موزیک دیر لوڑی چون رو بعد در بانده لگی؟
دیر زیاد ام دا وستی دا هوتل بغل نتیلی لک سره چی ساز آواز دیری پا مونگو دیر بعد لگی گی. کاش که دار تیر که یا موتورون کنیو دقا بیلو بس یا دابل موتورون دیر جگی نیسی خو دیر پا خلگو بعد لگی گی. هر اقا مشکلات دا خلگو پا مغزو که وست دونه فکر کام چه پا خلگو باندی کنه لگی.
دیر منه نخیر
دتانم منه نخورجم.